مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکي پلاوی خطر ته تللی او وایي چې د اوربند په مسلې به دا وار ډیر تاکید وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خبرو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونه ته دوام ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي خغلی خلیلزاد بیګاه د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي. د اعلامیې له مخې دواړه لوري هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري. خلیلزاد پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته د جنوري په دریمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلي اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی. یوناما هم په خپل ټوټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یو ویاند فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ضیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی.
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاسته راوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
په هلمند کې د 2000 کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې، انتر دې چې د ښار 2-3 حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو 11 هزاره وګړو کې وتنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 5 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوې. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. په بلوچستان کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دا رنګ واقعیات د داخله ادارو پر کارکردګي باندې سوادیا نشان دی. نو تحقیقات و چې د دغه جهات چې
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی. نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزنډیږي وضعیت بلا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې وویل د نړۍ اقتصادي لرلید تر اوسه تد دی. په راپور کې ویل شوي چې د کرونا ویروس له کبله راغلی اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویبسایټ د راپور له مخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر شپږ اتیا میلیونو څلور لکو اوښتی او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا ویروس ټیسټ پرون سه‌شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی و. هغه هیواد چې د کرونا ویروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې 18 کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 1,000 زیاتې دي او نږدې 2,900 کسانی په نتیجه کې مړ شوي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا ویروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو. او د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د 15مې د ټاکنو نتیجه به په واشنگتن کې د قدرت د توازن او د خپلې اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوري پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغو ټاکنو نهایي نتیجه به په روانو څو ورځو کې معلومه شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اوربند کوي. امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیاری په اړه وایي
طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي.
یو به دا وي چې د دوی 2000 بندیانو خوشې کول وي او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرلپسې ورځې لپاره خپل پاتلات ته دوام ورکړی.
تا وکی خدا ول وکی ندی موږ دا اثر نخلاصیږي. دا چیش کیسه دی؟
څنګه انسانیت دی چې بیگونانان مزدوران بے کسان ته دومره بے دردی سره دازبه کوي؟
د جنرال په لومړیو کې په بلوچستان کې 11,000 کان کیندونکو وژل شول. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسیدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډیره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندیدو زیات تمرکز وسي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بېلابېلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژني او تلفات ورکړي دا باید ودرېږي. او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همدا وي او موږ تمه لرو چې په دې ډول د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو د غوښتنې ته ورسیږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکره پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګره نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو باسونو ته ډېره خوشبینه نشکاري.
زه فکر نکوم چې دا سیجر یو اوربند یا هم اورکم ته هلمن و اوسو. کله چې شکیل لوری و تړون ته نږدې کېږي ورسره تاو تریخوالی زیاتیږي. په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی، پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلي قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په ویلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمېدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللې دي.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي، خو یې واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیان وغواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشې کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه ووځي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتګ سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایډن به دا کار ونه کړي او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي، اغم که چرت طول رو باسی. دویم در چه ترامب اختل چه طول سر تیری در افغانستان خواه رو باسی. خود جو بایرن اداره به دست نکیوی زکه اغوی دست یه چه در ترگره زد یا چه تیمونه در افغانستان که باید دیول داری. در این داره چه ترامب در سر تیر و در وطل و اروان یو ارخیز پریکره کولا، خود جو بایرن به در ناتو پا چوکار که پریکره کیوی چه هر پریکره کیگه اگه برای ناتو پریکره هم اوسیگی. او آخری تاپیریم داره چه دی امریکا و طالبان و حکره که دی سیمی هیوادون سایدلند شوی و خود جو بایرن اداره با بیاد دی سیمی هیوادون پا دی که دخیل کی تکه پا نوه دی انواع آقوی با تزمین کون کی اوسیگی، یا دی امریکا یا دی طالبانو. تهران او بیجنگ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو ځکه د امریکا رابط خراب و. د ترامپ د ادارې تهران او بیجنګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره سوي چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي. دا څه معنا لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کې. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناتو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت را ګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې د دې نه داسې جوته کیږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکن یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسیږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسیږي او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او د غوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنی ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره دوی وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې داندښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني او ټینګار یې وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نه شي. ښاغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمنځوړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوري نظام رنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نشي او سوله باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت له منځه یو نسی. د ولسمشر د دوهم مرستیال په وینا د لنډمهال ادارې پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی دی.
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټولو ته خراغلاست وایو، او که دا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخوالی او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
ښاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بللو ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بي ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کومې ستونزې رغېدلی شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوې ردوي او وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حمله قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوی معصلی پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشتاګم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنه، دیده ز عشق خون کنه، با
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون پدی سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیزه انتحاري حمله د فردوسی شاهنامه د استوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړی ده. په دې سندره کې پر کابل پهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلې لور مرزیه ته د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولې وو. په دې حمله کې مرزیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولې وو. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل:
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګ وهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 13 تنه وژل شول او 30 ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوال ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدا محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای:
زمون غوښتنه له حکومت دا ده چې پر کابل پوهنتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام دا صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پوهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شوه او په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپلې وسندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې و.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غړنه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی: د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدف یې وژنو سره لاس او ګریوان دی. خبرونه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدف یې وژنو ته په اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یو خبریال بسم الله عادل ایماق وژل کېدل یاد کړی دی. ښاغلی ایماق 5 خبریال و چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې ووژل سو. فارن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلی چې وای لشته لژه 168 ملکی کسان او 168 افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې وژل سوی دي. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه وو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي، خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنی لاګت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدف وژنو مسؤول ګڼلې دي. نوموړي په خپل ټویټر باندې لیکلي چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونې چې غالبا د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی: افغانانو 10 چینایي جاسوسان چې ادعا کیږي له طالبانو ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلي دي. په دې مطلب کې لولو: د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له هغه له خپلې واده وایستل چې ګواکې له طالبانو کړیو سره یې اړیکې نیول واضح سوي وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل سوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمېر هندي خبري اژانسونو تیر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر 14مه په کابل کې 10 چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغو چینایي اتباعو له کابل څخه د خپلو فعالیتونو د مقر په توګه کار اخیستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انځور جوړ کړي. د هغه غورځنګ دی چې د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یوه بیلتون پاله وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې دننه د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوی چې لږ تر لږه دو چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونې کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم ګردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړېدو یې شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیست مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زنغوزیو د پروسس فابریکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په آنلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یو صنعتي او صدراتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول سنتیاوی رامنځته کړي. نوموړی اړوند وزارتونو، ادارو او په ځنګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغانستان د صادراتو لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي.
او دلته ذخیرم پناستی نو مغلطس باید په اوکار کې باندې راستو چې هر قلم کې تو صدرات لري با څنګه په اساسي توګه پروسس بسته بندی او دې کې بدل کول دي. کمی زده سر مسته لاغن مننه کوم چې بسته بندی باندې اوس کافی امکانات شد. نقشه وزارت خارجه در قسمت بازاریابی، در قسمت جذب سرمایه و در قسمت کمک به سرمایه گذاران شده.
د رایم ګردیزی ګروپ مشر وایي د دې فابریکې په جوړېدو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید ګردیزی وایي
د فابریکې تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فازونه نور هم فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو په دې هغه ابتدایي سرمایه لري ده او فیلم دفتر چې در کاری اصول پندوز کسه دی اما سجم تو زور کسو پوری ده در کسان رو پینجایش در تطیه پا یو ساعت که دوتا نده او که سری ساعت کارو که پندوز رو نه دو فیلم مکمل پرسس کهویس پینوی او ده سازوات باره اماده کهوی.
لبل خو د زنغوزیو کاروباریان بیا د فابریکې جوړېدو ته خوشاله دي، وای چې په دې کار سره به زنغوزی په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې زنغوزی په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به د دوی په پرتله د قچکبارانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو مصر ته هلته په قاهره کې د مارانو په واسطه باندې خلکو ته مساج ورکول کیږي او وایي چې د بدن خاصتا د عضلو د درد لپاره مفید واقع کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر لنډکي راپور ته.
د قاهرې په یوه حمام کې ورو موسیقي اوریدل کیږي او د هغو مشتریانو چې له درده کړیږي پر ملاوو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کیږي چې د مساج له طریقه له درده آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلی.
ورسته لاغه چې پر ملا مې ماران پریښودل شول یو ډول د آرام او بیا رغېدو احساس مې وکړ. لومړی وارخطا وم او په بدن مې د مارانو له ګرځېدو وېرېدم، خو وروسته مې بیړه او ترهه کمه شوه او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
د حمام څښتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. ده همام تشتن صفوت صديقي وعي.
جلسة في الأول كان الناس أول لما نزلناها كل الناس كانت خايفة، إيه ده؟ إيه التعابين؟
په مصر کې 15 ډوله ماران شته، اووه ډوله یې خطرناک او زهرجن دي خو نور یې زهر نه لري. موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زهر نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي. د دوی وازد په تیلو او مالګه کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
صدیقی وایي د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي، خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي. صدیقی لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ، خو اوس د 10 دقیقو لپاره له مشتریانو 100 مصري پونډه چې شاوخوا 5.5 ډالره کېږي اخلي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د سولې مذاکره کوونکو پلاوی په دوحه کې د تماوچی پرون د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وای، خو لدې چې ټیم ناوخته دوی ته ورسید تمه ده چې دغه خبرې نن پیل شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوزون وای چې د افغانستان د سولې مرکچی ټیم به په نننیو او راتلونکو بحثونو کې د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. زلمای خلیلزاد په کابل کې دی او افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونه ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد بیگا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار عبدالله محب او بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره کتلی دي او ترغه مخ کې د ملي مصالحې له عالی شورا رئیس عبدالله سره خبرې کړي دي. دوی د اوربند ټینګښت او یا هم د تاوتریخوالي په کمولو باندې بحثونه کړي دي. افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې دبرا لاینز سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هلمند ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. هلمند تېرو څو میاشتو کې د طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. او د روغتیا نړیوال ساز او نړیوال بانک خبرداری ورکړی که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ پیښې زیاتې شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وځنډیږي وضعیت به لا خرابه شي. لاند خبرونه مو اوریدل، کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې له خپلې سیمې طالبان وباسي. دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو او درنو وسلو سنبال دي، ځانګړی یونیفورم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي. خلک وایي په همدې خاطر د دوی او د طالبانو ډیر توپیر نشته. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژنې روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل
په خاطر دفاع از خریجات از مال جان مردم برپا خواستند و خواستند کې
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډنه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بېلابېلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قمندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤلو وسلوالو د خپل سرو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کېږي او ملشه سازي کېږي د کندز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوالو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو کوټې ته هلته دریم ورځ باندې پرون د هزاره قومي اقلیت وګړي یو غړي راوتی او پرلته وک دوی د یو لسو هزاره کان کیندونکو د وژلو په خبرګون راوتلی او وایي چې حکومت باید د دغه هزاره کان کیندونکو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي. په دغه کې وټنه د افغانستان وګړي هم دي. دوی کوټې ته نږدې 5 کیلومتر کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. داعش د دې برید مسولیت منلی. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته بیا د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام خپور شي.
اعتراض کوونکو وړمش په داس حال کې په کمپونو کې تیر کړه چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغه غوړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لري کېدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پر لته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
مانو مستوسین دی تا وکی خدا اول وکی ندی موږ دا اثر نخلاسی جی دا چیش کیسه دی
مانو سید عقل دی
پس دا یو کال دا یو شیطان ندی هر وخت قربانی کیږي اوس موږ دا د حکومت غواړو چې یو سم نیاسي خلق را دغه بیغمی کارو بار کوي.
مانو محمد موسی حسینی دی دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی ونن روز یموز دلته احتجاج کوو دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چې بګونان مزدوران بے کسان تا دومره بے دردی سره دا ذبح کین و دا واقعا قابل مذمت دی په هیڅ مذهب کې نه دی په هیڅ قوم کې نه دی.
د یولو سکان کیندونکو تر وجل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو شهرونو کې هم لاریونونه وکړل. په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبه په ورځ د وجل سویو د جسدونو د لېږدولو پر مهال لوی لارې وتړلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې په وجل سو کې وطنې د افغانستان وګړي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حمله طرحان به عدالت ته راوستل شي. هغه ویلي چې د هر قرباني له کورنۍ سره به 2,015,000 پاکستاني روپۍ چې د 15,600 امریکایي ډالرو معادل کیږي مالی مرسته وسی. د کورنیو چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لری کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یولو سکن کیندونکو پیشه تروریستی نازون مردانه او غیر انساني عمل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور لمخي په هزاره قوم پوري اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سنی وسلولو ډلو لخوا په نشه سوي دي. بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښه ته څیرمه پروت دی، له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو، د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینولو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونه وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکښې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، الکترین چې تاسو هم خبرې است، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نور ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دی او خلق لبیلا بیلو تنفسی ناروغیو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخنیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د اوسیدونکي ستونزې در او چې دې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستر مشکل دی او د شپې لخوا حتی هیڅ ځای نه معلومیږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هیڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غږیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجدي خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږي چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوې ده.
انجنیر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ، نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی وو، فکر بیا نه کوي دلته یو لوی مسؤلیت ستاسو ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې څه دي؟
دا ډېره بخښنه غواړم، تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه دا دلایل هغه وو چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسو هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همداساسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه دالې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز برور که چیر ما تر اجازه ور که زیست در تفصیلی خبر کهو ما انشوال اتاسو طول سوال به حل تیگی او زمون قوات بند تا معلومی که چی چاپیه ساتین اداره سه مسئولیت لری سه دند لری کم کارونه کلی دی ما پخپل وظایف که یو لحظه هم اگه کلیم نیدی تعلول کلی نیدی یعنی چاپیه ساتین اداره او پده هم قانه هم نیو او نورم ادامه برکو لیکن زی باید تاس تا دیر واضح توگه وایم چی ده افغانستان خلکم واوری ده کابل خلکم واوری ده دولت این واوری ورسی جرگه این واوری چی په کابل خار کې د 15 غټ ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي همغه چې مخکې تاسو ویلي یو طبیعي لامل دي بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل خار کې څلور تر 15 لکه موټرې ګرځي پنځم کابل کا سلور سلوی زره کورونه دی په کابل کې چې دا ټول د دبر وسرو د لرګونو استفاده کوي
درست
اجازه راکړي
چې دلته یو مسله بلم زیاده کړو اوس در حال کې چې تجارتی اماکنو باندې یا تجارتی ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او امدار غنور خوازیان او حمامونو مساولور ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوه ام د سیاسي افیسر یا نوی افیسر یادوي بیا ولې د هوا دومره کړه د خو د لک تغییر خو باید کړه وې
پاوا کې تغییر ستدي خدا مخې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وو ورې شپږ لک سلویس په لور سلویس زره کورونو کې سر چپیا ساتنې اداره سو کې هغه ته بدیل نه لرو چې ورته وای چې ته برق یا گاز مایع ځکه گاز مایع قیمت هم ګوره چې آسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو گاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا 9 ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او گاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورت پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انډرو صاحب که ستاسو په یاد اوسي د جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چارتیا د کار نه دی کړی جواب مو څه دی
زمونږ جواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم هما چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې خبازیانې قنادیانې کوچهپزیانې هوټلونه رستورانتونه حمامونه سقابې او زسونا آبازي دا تقریبا 95 تر 90 فیصد یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه مون آن در صنعتی فابریکیم و تالده بودوی بندی من فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی ساتن اداره هم داری آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان در 15,000 فعالیت چیزه در تا یادون در قرانتین نپس تر او سپوره در دونه آسان خبر در میدی که یو زلی دوی نظارتو که تحود وقلا او بیا پا دوم زل ورس ورباندی چه فلتر نسکر نیو مزدودی که او جریمه که ورباندی اما غکار مون سکال وقت ورباندی بلند منزل و شهرک پرابطه چه مامی سه باول ویره مو چشپت سال بلند منزلو نه اغا مستقیم شاروالی کابل و وزارت داخلی تا ایدن دو سپارلا بیا پا دی آخر دا اغا بلند منزلو نه پا مزدودی که دی چپی از ساتر اداره تیم هم ور سره اغا سر شریک سو
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي
دا د هوا پیژندنې کړنې دي دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا موږ خپله کړې دي ما کړې دي خپل د ریاست نه همدا
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوکو
زه درته وایم مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې په دوهم ناحیه شپږم ناحیه یولسم ناحیه دولسم ناحیه همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی کاربون مونوکساید دی سلفر دای اکساید دی نایتروجن دای اکساید دی او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی دا دزگاه مون تهیه کردیم دی اغا ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیر ساتن اداره پوسایت که تاسو وګوري
د همدغه معلوماتو پر بنسټ مانی چې تاسو یې راټولوي د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته د یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی. اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی. نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی له استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی. لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام ټن و پی ام دو اشاره پنج کوم دي، دا دواړه یې په ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب، درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه دي، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي. واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چرخام اخیستیم دی په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا ګازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو. دا پنځه ګازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله، خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سوړوالی طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چی دستندر نزیاد چی خواه مخواه خل منفی تاثیر لری.
دیر زیاد من ناینجر سیب کورم آباد.
میربانی
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چی ستاسو شکایتونا و ستونزی چارواکو ترسلی.
دوستانو په دې برخه کې به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي او پر نورو ستونزو سره غږېدلې یست. موږ به یې تر اړوند مسؤلینو پورې ورسوو. له تبصرې پرته به یې واورو.
السلام علیکم. پر خبرې کوم د ننګرهار نه وروه او د توخه مبارکې خبرې کوم. کنه چل دی چې دا زموږ افغانان چې دا سرخه دی پوه شوې د ترخم کې د مسافر خلک ځي دوی تر ډېر زیات وال ورکوي پوه شوې بېزته کوي او نه پرېږدي پوه شو باید د دې په باره کښې لږ شی وشي پوه شي او ډېره غټه لانجې ورسره نښلولي روپۍ هم دې اخلي په زور واک او زور واکوي پوه شو ځان زور واکي جوړکړ نه ده مشر او نه ده کشر قدر لري پوه شوې او دومره بې عزتي دې افغانستان کښې شروع ده که نه یو هم د سړي زوی پکښې نشته پوه شوې ټول هم خپل سر کارونه کوي وسلام مخه یې خشه.
السلام علیکم و رحمت الله. باز آمد ما د غزنی ولایت چې پلنه په مسافري باندې یم دو خواته د لشکرګاه خواته د لدورایي بیا تر لشکرګاه پورې په دا پوسو کښې را ګرځولي یو ټول مسافر را کښته کوي دیوالونه باندې ولي د خښتې څه شی د خټې خدای دا کښې سبا څوک خوکړو نو بس بیا نو خیر خدای لپاره وکړي او تاسو ښه علاقه نو لنګر به وي
خوراکی حکومت جدید پاملرن ہوتی ماشام دان لے بس پڑے نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه کوي چې نرخ باید شي نرخ نو دا ولې دا شی پورته ځي په دې علت څه شي باید چې دولت د دې مخنیوی وشي او د دې دا کنټرول کړي او خپل پر عادي حالات باندې نرخونه زما غږ باید تر لوړ مقاماتو تر دولتي ادارو پورې ورسېږي. وسلام. زه جانانم د هلمند ولایت نه اړیکې
نیولې ده د امبروسې چې راځي شران وړي خپل کورو ته نو زموږ په دواړه سو ګړندې ورور په کور کښې شی نه لرو جنګو سره برسي په بازار کښې مړولي دي نو زموږ سره هېڅ چا سر نه دی ګرځولی نو موږ غواړو چې زموږ سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو ښه مهرباني کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شین کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړي دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ خو ستاسو په خپلو مېزو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلا په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کښې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې شار کې تولید کړي او خرڅ کړي او خپل اړتیا په پره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ خو ستاسو اول اوله په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي. سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خو لرئ جناب.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګل کوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قاضي غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بد بختانه چې څومره خلک چې شل او ښو معیب دي او معذوره دي دوی سچا بېخي کومک ونه کړه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته ویم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ دا تور خام ګمرک یم جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدا دي قسم قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته د درو خیمه چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې غواړي هغې ته ورځ یو ورځ نه بل ته حالات په تدري الله دې وکړي چې د هغې باندې هغه ورشي او تصمیت یې وي.
السلام علیکم. خبرې کوم زمونږ د درګاه کښې ډېر مشکل دي. نه انټرنیټ اورېدل کېږي او نه داسې جای جای کوټو کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه درګاه باندې لږرکه راشته او لږې زیاته کړي او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري. د پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم جونه دی او تعمیر نه لري. هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړپوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه مجیب الرحمن نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته. که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل کښې دي درته چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه به وي ستاسو د ازادۍ د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستاسو مننه. خیر.
السلام علیکم. زه عبیدالله جان عاجزی د روزګان د جرهاوت ولسوالۍ چې تاسو دا پیغام چیرسم.
د جراوت پولیسوالی کې د افغان بیسن په مشکوک کار کې خوشب تعالی کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې دا خدینه کې پیاوړي کړي چې ټولو د جراوت په ټولو ساحو کې کار وکړي، ځکه چې وایي په بازار کار کوي که نه مصرف جوړ کېږي خو چاته غږ نه وړه کېږي نه په پوره دغه سره کار کوي. نو د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خدیې زیاده کړي او دغه دغه څنګ کې سره چې په ټولو ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. صاحب اسیس د بلنم د کابل امریکا نیوړه ده. د کوم شادنې یا د کوم انکسي بینونه چې په کابل کې او کېږي خلک ډېر له اندېښنې سره مخامخ کړي دي، نو که امنیتي چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور چې په خوبه تک راڅګو کې ځکه اورار 14 یا 15 نه مسله ده کې چرواکي زما واوري. والسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مر سره شریک کړي وو. او باید وایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه رسولي وو.
ساعت 9 صبح است.